السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې FBR د افغانستان پر ترانزیتی تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې FBR په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف و. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپریږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پریږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاس ته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 20 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوښي نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر روختیا د جوان شتمنی خبرونه ته خرغلست نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو دا چې شری ناروغي څه ده علایمی څه دي څنګه مخنیوي کېدلی شي نن به په دې او ست خبرونه کې پرم دغه موضوع باندې لخپل درنو ملمنو سره پری باس وکړو او تاسو ته به دا وځي کړو چې شری ناروغي څه ده څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دی لمانځه لار شي په خبرونه کې بر سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین صفای ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد صاحب را سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو لته ستول اوریدونکو سه هم غوښتنه کی چې که تاسو ماشومان په شیر ناروغي باندې اخته شوی یا تاسو په دې تړه باندې کوم پښتنه لري کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پښتنه موږ سره مطرح کړي اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی سلامونه ډاکټر صاحب وخت به خیر کړه ته وی چې شیر ناروغي څه دا څنګه خبريږي
ها ډیره مننه زه هم په خپل وار سره احمد زئی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکې اله اور کچری موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3500 دراسه ورکړي او حکومت هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر وجدي اج کوم هیوادونه مخ پر وجدي نه لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچي ډېر زیات دي دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا برته دوباره جوړېدل دي معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اړه ده هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دې ولندې مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجې کوي نو د پرنجې سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کله چې په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپرنجي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا د غلاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت لپاره ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور ځ مخ کې د اندفاعات یا دغه دانکو یو دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانونو ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق لا د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیره زیاته خبريږي دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ تر راځي او خصوصا د جمی او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبی په موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي په دغه وخت چې د دوبی موسم دی په دې وخت هم چې واقعیت شته دا څنګه نه جنشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض چې معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي نو په خو به دغه مرض دی اپیډمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کال یا څلور کال ورسته د دې به یو مکمل یو اپیډمیک راتل او ټول مملکت به رانیول اما اوسې واقعیت اندیمیک دی اندیمیک په دې معنی چې په یو خاص مشخص ساحه کې په یو خاص مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې دي دغه منځ ته شي خو په دغه ماشومان چې کله مونږ یادو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د پیلو کولو نقطه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نقطه دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات نقطه کیږي دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کېدی شي پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي، نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کېدی شي واکسین شوي وي، نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شیرې د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کېدی شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سوې خبرونه ته که تاسو راتوي چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي، خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ څه ځنډ کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي یا ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه؟ خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پوهیږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کانی د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته پته لړشي؟
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو تربونه منو ته سره مونږ احترامات وړاندې کوم. بعد هغه ساسې سوال په جواب کې شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې ابتدایي اراضې تبا دردونه خستګي کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د مختلا د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د لکېره وزي چې دغه تنکۍ اکثر نو واخه کورنۍ چې غډېر متوجي نه وي او یا هم د دې ماشومان په قبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سیمه مرکز ته انتقال وینو، دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کېدلی شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتونو او یا هم د خولې له لارې تنفسي مجرا له لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې کچیر تر زر مخنیوي ورته ونیشي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو سیمه مرکز ته مراجعه ونیشي، نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مافیت د دغه مرض سره ناشته وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې کچرته زر تر زره درملنه او یا هم وقایه ونیشي او تشخیص ونیشي نو دا هم ماشوم ته مرګونی واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ د مخنیوي لارې څه دي، د خبرونو پروسی کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپله د شیری پر تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې وغږیږو، په انواعو باندې وغږیږو، شری همدا یو رقم دی کنه؟ بڼې او ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یا میندې یا ممکن خپله کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخاکان یا چیچک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزل سي په یو حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کړي، ډولونه شته؟
مونږ میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی، ولی په بعضې ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرض په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرض په دې ماشوم باندې فرق کوي. یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د هغې د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن یې برابر دی او کم وزن نه دی، بل هیموګلوبین یا وینه یې کمه نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولی شي چې د دې امراضو په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځو نه الاسوال نه ورځي په تبابت کې ویل شوی ده، ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځو نه الاسوال نه ورځي د تفریح دوره ماشوم به دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده، دردونه دي، دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند واوسي یا هم خوارځواکی نو وسی او یا هم دغه د بدن معافیت قوی وسی نو اکثره وخت د مشمون باندې بیا دغه شدت دوره د اندې خپل د اندې مرز په دې باندې ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سړې توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس خونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي او هغه خواړه چې ورته ضرورت دی هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د خپل د شیر او یا د چک هم مرګونه زیات دي او هم په زمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مساق کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثره زموږ د هېواد ماشومان خوارځواکي کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد او ارقام یې هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي ډاکټر ته، تشخیص کوي نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په پوره توګه باندې کار وکړي او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوند اوسي. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی تاسو ته مخراغ لازم خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص دې کوړاندې، ډاکټر صاحب نور ته اشاره درلودله چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونسی دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کیدلی شي؟
سلامونه تاسو، تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې دغه معافیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویم خبره داده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او جدي مرزونه بللی شو، ستاسو دینه واقع کېدلی شي او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېره زیاته مننه ژوند اوسه. ډاکټر صاحب قزده تاسو ته درګرځم یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي. آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختللي دي په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي او اکثرا دغه وقایه د دې مرز د لوګری کې واکسین نه په خپل وخت راکېږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکو کې دي چې هغه ډیر وسته پات دي او یا ترقی نه کړی. بیت دي دوارو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه لکه زمونږ هیواد هغه واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې دي واقعات موجود دي او سرحکان یا شرې شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته خورا د شیرین ناروغي زیاتی دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو کې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو، نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بل په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې سواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې ده زمونږ خويندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې، نو حتی هغه آشپزخانې ته نه پرېږدي چې د آشپزخانې بوی ورکړي، هغه ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي. په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي، چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته وایو، چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهېږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کېږي، د پجنې اوبه راځي. او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولایم دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې د غسترګو گاټي چې کوم دي د غسپینواله دا سرکیږي، یعنی د منځنۍ سرواله منځ راځي، د سترګو نه اوخ کی راځي او حتی رڼا ته کتی نشي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی دا فکر کوي چې دا شرایط د دانی پیرا خطرې نه. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی، یو ځای سملی لوبي کوي، بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي. نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعیت چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي. به په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی وروسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نيسي. نو چې کله دغه دانه کې راوته لپاره نو به پس دا غینه موندې او خندې پرې باندې پویږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي، خو بیا هم ډېر زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کیږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې تنین ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحله ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بی اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونه میږي، د عقداتو چې دی غټیږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کیږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی زیاتیږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم دي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میګي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم د وایرس دومره زکدا یو خوا غزان ورکي او د بل خوا څخه چې سونو میګي پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتریي انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې د اکټیویری کې چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسیفالایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثرا چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډیر زیات شو او دې په برسنې اچي ډیر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي دې تر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اوریدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کوواله منترادي یا فرج منترادي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبره ده چې دا زمونږ خپلوال خلک او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته ډیر پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور و شطر من الايمان او دا د وقایي او جزء دی دغه ماشومان باید مخ او لاسی پریمینځي امدارنګه سروزانی ورته پریمینځي خوخلې ورته بورسکی او ورته چې په کور د نن ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورته دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برستنې هم واچي کمپلی واچي نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضی مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری ری د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته نبوزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او حالته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغه وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاس ورکوي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انترنات امکانات ډیر زیات دي په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغه ته غدوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعیاتو زیاتواله د نظافت نشواله د علم او د سیوات نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې چټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور اس ماشومان واټم ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دي نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ سکاک د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ شی زمونږ په د ترڅ نشته دي نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېر زیات مننه ژوند اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو لوري د پوهاوی په برخه کې څومره کار شوی دی کنه پامغه کچه چې په خو خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودل دا چې باید څو کې کله چې دوی ماشوم په سرخه کانه چې چا باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما پوهاوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څو کړی مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځو ری
بالکل تاسو
ما مهرباني دا پختنه مکاخي سي تاسو ته ځواب کړی
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نور دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د پایدونه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پوهیږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده
د مور او د پلار او د وی کی د فامیل نو هغه په عامه په هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته د واضح نصيحت په طریقه باندې د مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا ورته بیان شي دا هر واکسین ورته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم د واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسه بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویلي چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویلي چې دا زموږ د نسلونو د ماشومانو او د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کیږي. دا خبرې وي مفکوري وي اسي نظریات اوسه خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بنده په یو باندې په بل باندې په دمونو باندې په دې شایانو باندې خلک پر دغه کاو چې دونه پیسې اخیستل کېدلې نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډیره زیاته اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پورې خلکو ته چې ته یو څوک په زیاته اندازه باندې خیر ده که وښي نشي خورلای یا هغه چرګان وښي یا د مایي وښي یا هغه نشي مصرف ولای په کلیوالو ساحو کې وښيږي نو هغه هم کېدل شي مثال کېدل شي دوی دې هغه یو په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې د دې مرزونو نه بدوي په عمل کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي.
ډیره زیاته مننه ژوند دې سي صفای سي موږ سره وصل شوی دی خا صفای سپته به پتم وسو دغه اړیکه سستونز پیدا کړی ده ډاکټر صاحب قیزاده تاسو ته به هم درګرزم راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څومره مودوي څومره وخت کې د درملنه سر ترسیږي مهرباني قیزاده صاحب بل
د شری ناروغي اکثر تداوی حکومت د ډیره مهمه برخه چي یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویمه برخه د تداوی حکومت په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تداوی چي دوه برخې لري یوه عارضی ده عارضی په دې معنی چې کته بل لري د تبه شربت ورکا که خارخ لري د ضد خارخ شرب د دوا ورکول کیږي او بلې هم تقویتی ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي تقویتی کې چې به غذاګانې دي میوجات دي او همدارنګه د تقویه شربتونه دي او کچيري دغه شری په حاد حالت کې وي یعنی حاد صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبرچون زیات وي دې ته موږ زیات اکثرا د تبه شربت ورکو او ورته خارخ چون دې سره موجوده دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارخ چې هغه ته موږ انټي استمنې کویو دا ورکو خو د دې سره په پاکي کچيري سانوي انتان مداخله کړی سانوي انتان په دې معنی کې د شي د معصوم چې نه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې اوسه پاتې واد دي دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي تو خې ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نه خدا نو دغه نه خسره چې د سونو میږي مونږ باید دیتا انټيبیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي د دې لپاره چې په دغه و دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د ویتامین ای دغه مقدار کمیږي او بلې خوا زیاتره دغه ویتامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګ د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې ده شمیر چې را کوزي یا کټیه نو په دې خاطر مونږه ویتامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دي یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا ډول کې نتور کول کیږي او په واحد دوز ور کول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو څخه کته دي هغه ته 50,000 یونټه ور کول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د 2 کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا چې ما 2,000,000 یونټه مونږ چې ماشومان ته دغه ویتامین ای ور کو او د دې سره خوا کې چې کوم دی مونږ باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي ور سره خوا کې وقایوي برخې ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخې کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي ماشوم ته غسل ور کول ډیر مهم دي چې بد بختانه زمونږ په جامعې کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خويندې چې باسواده هم دي هغه بې سواد نه خوسګی لا هغه باسي واده چې هم دی هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه مخ وینځي نه خوله وینځي او نه سر ځان وینځي نو او حتی هغه غذا هم نه ورکي چې هغه سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډیر زیاته زیاتیږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خوله وینځل او هغه ته خغه زاور کول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډیر زیات اړینه ده چې د ماشومان مونږ باید ډیر زیات پاک اوساتو ترڅو مونږ او په ولې شو د دې ګلو ګریو کو او همدارنګ د وخامت څخه چې مخنیوي کو بل د تداوی یو برخه کې دا هم د چې مونږ او کولې شو خپل نور ماشومان هم تینې وقایې کو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یو جدا نور ماشومان ورته ډیر ځات په تماس کې نیوي او د دې په خاطر باندې په خپل اغبر خا د تداوی دا او وي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې د غزمنګ ماشوم او شری اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شي هغه په دغه میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشونه د پټول مرده لپاره بیا نه نيسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د اسنمیږي چې د ماچوم او افغانستان خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیره غلطه مفکوري موجود دي د واکسین په اړه باندې هغه غلطه مفکوري ده چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین کوم دي د ماچمان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې د ماشوم کچیر به ظلمي شي واده کو دي و بیا بچینه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینات چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکلا ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقي په نه میاشتو کې او بیا ورسره دویم دوزي په 14 میاشتو کې کیږي نو دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې دلته ځنې دا چې دغه د ویټایف برخه یا کله یو ماشوم چې د شری نه شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنې مېندې ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه چې تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه ماشوم تیر او خېږي یا مرست تیر شي باید د نن هغه مخ وشي دې ته باید مونږه ایمیون او ګلوبولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق نو په دې سره صورت سره واکسین پوزرات سره او د ایمیون ګلوبولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه شوندې اوسې صفای صاحب تاسو ته به هم خرغلاس هم خبرونه کې راځي د واکسینونو په اړه وغږیږو وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینونو په اړه باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه به څومره تغییر مندل دي آیا خلک غواړي د شیری یا د تورته نور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو بشي کولای چې دغه سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو د چیرې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرز په مهارو هغه په تداوی او په درملنه کې یو داغي د سرایت په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویمه وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې هغه لري پروتو سیمو کې چې واکسیناسیون واکسین ضروري دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډیر د سي لری پرتی سیمې لرو چې دا غوړی سابلو ګور دی او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیون په برخه کې دا سی ټیمونه هم نشته چې ارتا ولر شو واکسین تطبیق کی. او په دغه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنه عمده او حیاتي رول داغي فامیل او هم داغي کورنۍ پلار او هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کی، نه تنها د شيري میزل یا د چیچک واکسین بلکې د تور جوړي واکسین، توګزن واکسین، د ریفالجو او بعضي داسې نور واکسین چې ضرور دي او ماشوم ته طبابت په توصیه کړي دغه په خپلو مراحلو وخت کې تطبیق شي. ولې متاسفانه هغه په خپلو وخت او مراحلو کې نه تطبیقېږي، او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د ټول د اکثر امراضو کچه هم لوړه ځي او هغه کورنۍ او هم دغه ماشوم د دې غضب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید ووایو دا چې دا دیش کله صریح کله زمونږ په هیواد کې جګړه وه، دغه جګړې له کبله زمونږ ډېری هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي، او ځینن عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي، او یا هم که چېرته صحي ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي، دا غځي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار ووسي، او یا هم د دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې وشي کولی چې د خپل سمت او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي، او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي، او بل به زموږ په هیواد کې دغه امراضو ګراف کتلی شي. یو څه چې د یادولو وړ ده، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر سبان هم ورته اشاره وکړه، دا چې خپله شعر یا چک وروسته ډېر اراضو اراض ورکولی شي، او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي، دغې جملې څخه لکه څنګه چې عصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي، او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادوري وکړه چې په دغه صورت کې اکثر هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیراسما باندې یا هم په سینو بغل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي، یا هم هیموګلوبین د یاد وینې سویا ټیټ ووسي، مافیت ټیټ ووسي، اکثر دا ماشومان د مخ خواته ورلی شي، او دا ماشومان ډېر ژر ایکسپایر کېږي، او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي ووسي. طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په تبال کې مسؤلیت ادا کړی ووسي، واکسینونه په خپل وخت کې کړي ووسي، که دغه ساحه د شیری یا چیچک په برخه کې انډیمیک هم شي، دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي، ځکه دوی واکسین نه کړی دي، بدن مخکې د هغې نه دې سره عادت شوی دی، او یو انټي باډي تولید شوی ده چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ ذره د سواد نه لرې پاتې دي، او ضمنن عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی، او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي، او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي، نو هغه ا ماشومان طبعا د دې امراض ښکار کیږي، د دې غربت او دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دې درملنې تر رسیدګي او کچې ته په لږه توګه سیمو کې وي، سیمه مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي، همدا دلیل چې ماشوم مختلف کیږي. ځینن یو څه ډېر مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېر لوړ دی، او ماشوم ډېر یو قوي تب ورکوي، په همدې صورت کې خپل طبي تمنګ یو د بخار خاص یو مثال ورکولای شو، لکه څنګه چې د بخار اور په سټیریږي مایات کمیږي، ربان د من پنده شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طبي درجه لوړه په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایات ډېر ښکته راځي، چې په قوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته په مایات ډېر زیات ورکړي، لکه په خي وب چای شودي شروع که شپږ مشه نه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا پرینی سوپو هغه خېګه ځاګان چې هغه مونږ ویل شو چې شو دی دی مستی دی ورېږي دی البته شوله ورېږي کېله ده حقيقي دغه شان کول شي ا دې خپل ماشومان ته ورکیو هغه ویتامینونه او هغه
یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیری ناروغي لپاره رجای البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلې شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیو، ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیو چې هغه ختم د شیری د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
سل فیصد لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه، او 100% د یو مرست په مهار کې وقایه رول لري ډیر فیصده دغه میډیسن چې مونږ د ډاکټر سبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري. یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرض په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولی شي چې په ډیره درسته او مسلمه بڼه باندې د دوی نه وقایه وکړي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خواته نه ځي او شدت د مرض هم نه ډیریږي. په لکه څنګه چې ما مخکې مورته اشاره وکړم وویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبیعي موادو ځای ونیسي. لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دغه ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونه چې په بازار کې راغلي دي دغه ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبیعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په میناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده. دا وی ماشومان هم سیر د مرز ډیر کم وی همیشه د مرز ډیر کم وی او هم کورنۍ ورسره ډیره پاسه باندې وی ځکه که چیرته د وجود مایات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم خوښیار وسینو مایات ډیر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړل چې په خې وبو چای شو دي شروع د البته د شپږ میاشتې ماشوم پورې د شپږ میاشتې ورور بیا کولای شي چې حلوا او فیدینی سوپ او غیره دا هم استفاده کړي. هغه ماشومان چې هغه عمر د شپږ میاشتې دیزي یوازنی چې میزل یا په شيري کې ډېر وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وري او د حد ستونزې طرف ته وري نو هغه کمبود د مایاتو ده. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن د معافیت کمواله ده او ورته نور فاکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزبره پخېږي دا کولای شي چې دې ته استفاده وکړي کاغه مغوخه د کاغه دال دی او کاغه مکلون دی او هر څه دی. ولی هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې په خصوص کې ضعیف هم اوسي او د شيري په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه 15 معیار په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي او راست 15 وخت تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې دا وری وکړل کته نه چې او مول شو دې مستي وریږي کله هغه او نور هغه خارج به کور کې پخېږي. ولې دا 15 خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایات هم پوره وسی د تبې مقابل کې او د وایرس مقابل کې او ځینې کې د دې بدن هم تنبی وسی واغ ویټامین چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبيعي منبع نه کسب کړي وسی نه په صورت کې خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس چې دا نور هم په بدن کې سرایت کوي او یا هم شدت د مرض زیات کی. نو په ټوله کې باید وایو چې خپل واکسین او واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د امرونو داینده تضمین کې ډېر اونده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم په ټولو کورنیو ته هم ده چې باید د واکسین په برخه کې وخت خپل ماشومان ته نغیلي ونه کې خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کې ترڅو سالم او دغه مرضونو څخه خلاص ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندې اوسه صفه سپ تاسو نه به مننه کوم ورزو خغلی احمدی سپ ته احمدی سپ د شیر ناروغي په تړاو موږ تاسو ک ټولنیز ستونزې باندې وغږی ګوب د ستونزې به اشتا کنه شزه په ټولنه کې ځینې کورنۍ د ځینې خلک دي چې اساس دي یغه ماشوم چې شیر نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه ته دي تورته ځین نور مسل دي د ستونزې شته په ټولنه کې
بالکل احمدی صاحب دا کوم غوینو عملا دلته کلینیک ته موږ مریضان راوړل کیږي بازي کورنۍ بیا د خپل سره تبابت به کی شروع کړی وي چې هغه بیا خپل ماشومان ته یا هغه مور سي ماشومی سي دغه نیولې وي د سرخکان یا هم د شری نیولې وي مور ته وایي چې تبا مثال خو خوراک باندې کې بیا غي بني غوړی بند کړي په غي بني اګي بند کړي په مور باندې پریزونه لګولي ورته مریضي ماشومی په مور باندې ورته داشي نه ورته وځه کړي وي بل دا د شي مور ته ویل کیږي چې ماشوم به ته نمینځي دا چې تاسو خو سوي نه په دې باندې دا مرز سختيږي دا به منځي نه نو هغه په یوه حالت کې پاتې کیږي هغه نور څه سختيږي هغه حالت آتا مرګ ته رسیږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغه د لری پروتو ولایتونو نه راوړي ولری پروتو سیمونه راوړي او مرکز یې ټپل ته دغه جوړه نو هغه به دا و چې هغه یو علت باندې و چې مور ته به ویل کېد چې ته به خوراک نه ترڅو چې مور خوراک نه کوي نو هغه به شو دی لکومه کیږي ترڅو چې ماشوم ته دا شو دی ورنه کې نو ماشوم به څنګه کې چې خپل دا شو دی د مور سي دی د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري نو همدا شکل باندې کوم وګورو نور دا چې پریزونه ورته ورته
کولای کیږي چې دا مثال تا لپاره خنده دي یا مولادت دم کړی دي ته به دا شی خوري نور څه نه خوري یا واغوي ته نو دغه 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 شی نه سيدي یا د کورنۍ کې د خواخي خسر له خوا د دې تداوی لیکي کې دغه د ماشوم مور ته یا ورته لیکي چې د ماشوم به ته به دا شی نه ورکه او دا خپل سر باندې دغه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي د هغه حفظ ذهن نه مراد کیږي نو هغه صدا په غضب باندې کتل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي نو دا حالتونه موږ په خپل سرګو وینو روز علامه مقدمه مریضان راوړل کیږي بل خبره داده چې ډاکټر صاحبانو ورته اشاره وکړه چې مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو هاته باغی ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي هغه کې هغه اسهالات رامنځته وي او باغی کې ماشوم ډیر زیات الوره ته بدلوده چې باغی کې بیا دا حالت چې دا جټکه تکلیف ورته پیدا کړی یعنی باغی باندې بسره لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومانو باندې نو دا حالتونه موږ په خپل سرګو باندې عملاً دلته وینو دلته دا موږ لیدلی شو
ډیره زیاته مننه ژوند دی ډاکټر صاحب قایزاده یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسره به تاسو در وګرځم سلامونه زابلای صاحب مهرمانی په خیر راغلی خبرونه دي
ډیره مننه کوم خوشی خور سلامونه تاسو ته ډاکټرانو ته ایبان ته باندې زابلای د زابلای غندا به خبرې کوم
مهرمانی زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټرانو ته ایبان نن د پښتنې د داسې نن په سارینا روغی تر فکر کوم تاسو ډیره هر خبرې کوي نو سارینا روغی په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کلن وینم په سترګو کېږي یو تعداد مریضان په مریقه اخته کېږي هغه هم خاصه په حیواني مریقه نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کېږي نو که چېرې د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لڅوږي کېدای شي آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیوانات روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده بل پښتنې هم دا غدا چې هغه مریضان چې په سیل دق تبرکولوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي
ډېر زیات مننه تاسو خپل پښتنو ته چې کړی دی په ځواب پته مې اوسې مننه ډاکټر صاحب قزاده پښتنې ماتمن اوریدلې دي چې په دې ورسره کوي ویلې زموږ د اوریدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیات پیدا کیږي او بخصوص به په خزو کې وي واکسین شته علاج شته ولې په دغه وسوسه وخت کې پیدا کیږي مهرباني
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شو د او یا غوخه که څوګي شو د خوري او یا غوخه کې یاد هغه پاله نه کوي او یا لبنیات استعمالي دغه چې دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجودي بنان د اشخاص پر افتکیږي خصوصا هغه خلک چې په لوري پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار د نن دي او د حیوانات سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې دي خو خاصاب دي هغه د زمنګ وزارت زراعت دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي کې تاریخ اچيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړی چې آیا د کوم مرز لري کنه لري چې کوم مرز نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي دا نشي کولای چې نه نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیوانات او هغه غوخ سره خامې غوخ سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شوډون هم انتقال کیږي او همدارنګ د دې د مستونه د کوچونه د ټول نه انتقال صورت لسی او د دې نه علاوه هغه الته کوم کورته کوم ځینې کې چې د خلک د سرویس ساتي هغه سره په تماس کې وسیږي غوال شي اکثرا منډي خوندې دی زیا ترام چې اخذي په دې خاطر باندې زیا ترام په اختکیږي چې دوی ګوره او دا مرتج وړي هغه به شار بي شو در لوشي د اشپزې سره تماس کوي نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس دي د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اختکیږي بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډیره زیات مهمه خبره ده دا چې کوم ځکه دا حیواني مورقه په چا کې ولید راشو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم ځکه چې د حیواناتو وټرنران چې هغه ته وټرنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر په غیبه باندې معاینه شي ترڅو کچیر دا چې موجوده چې هغه حیوان ته د ویشي ترڅو هغه منبع د منځل شي او کچیر یو شخص پرې تبین به پاری صورت کې د دې خپل تداوی دا چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ افلی یا دوه سل یو خورځي دوام کوي چې په هغه کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم په خپل ریفامپین دی او ډاکسیکلین دی چې د 24 ورځو لپاره او یا د شپږو هفتو لپاره ورکول کیږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویم برخه ته چراشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه. د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې زیات مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعې داسې ډېر زیات وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز یې نه راپور ته نه نفرت کوي کرکه ته نه کوي او لري ځینې سختي او حتی که یو بل لري خپلوان خبر شي نو هغوی دا پلانکي کور ته مزه چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي هغې ته یو نوع احساس د کمتري پیدا کیږي دغه مریض ته حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کیږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان دی وقایه کوي نه وقایه په دې معنا خو دا ده چې دا باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتل شي. خو بدبختانه چې موږ مسلمان نانیو او په مسلمانۍ کې چې د شک نشته او دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو چې هغه حدیث دا دي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یده. مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه. نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخۍ وکړي پنجې وکړي هغه ته ورځي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په ازاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا به کله وچی دا د هوا په واسطه یو ځینې بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کینا تراغ نور وړدی کیږي. او د دې توبرکلوز دوا هم سره چې په کلینیکونه کې شته د خپل د میعاد وی شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال او کچيري مقاوم شي توبرکلوز به دا غي موده لوړیږي او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات لپاره او همدارنګ د هغې د کورنۍ د نور غړو د ژوند لپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز مهربانی
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب دا چې وخت کم ده نور ډاکټر صاحب باندې په تمه دي مننه کوم. ډاکټر صاحب صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیل به د غشیر نارغ بیر تر ګرځیدل شي کله چې وقایم وشي تدابې موشي واکسین موشي
په یو منطقه کې واکسین شوی ووسی او دوباره سهان د مکشوی ووسی نو تبابت اجازه ورکړي چې هغه مشمون ته چې د شیر یا چې چک باسي دا دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که ساحه اندی نه چې ووسی که چېرې تا واکسین تطبیق شوی ووسی هیڅ نوع تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ نوع خطر د دې ماشوم لپاره نشته چې دا په شیر یا په چک باندې واقع شي. او صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه یادول ورته چې هغه ماشومان چې د شیر دغه دوره تیر کړی ووسی اغه دوباره بیا نه مساب کیږي کچرتہ بیا هم سهان دی میکه شی او یا شیره په دې منطقه کې سرایت کینو هغه ماشومان چې یو ځل خپل دولت یې کړی وي په عمر کې بل ځل په شیره باندې نه مساب کیږي. او ډېر وخت لکه څنګه چې مخکې د کسبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ اشاره ورته وکړه زمونږ ډېر تاکید په قرآن باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي. هم ځینتون جوړ شي د دولت سکتور نم سی سکتور نه موختنه هم دا چې خپل لغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډیر کې او هغه لږ پروتوسي متخصص خدمات لري او یا هم سی مراکز لري چې پاتې شوی دي او په دغه امراض کې او ارقام هم ورته لپاره منطقو کې نو باید د هر څه اجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي ټیمونه ورته ولېګل شي. او بل ځمه چې ډیره مهمه خبره ده دا چې موږ خپل واقعي ته د خبره د مرزونو مور ویل شو ډیر هغه ماشومان چې دغه مافیز دی خو سی خورځک او سی وزن کم او سی او هیموګلوبین کم او سی ډیر وخت دغه ماشومان ډیر زړه دغه امراض او دغه وایرسونو ښکار کېدل شي چې بل غوښتنه مو هم دا ده چې په پاره له پټو سیمو کې چې هغه خورځک ماشومان چې غیر غذایی توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه وایرسونو په مقابل کې دوی تم به کېدل شي مافیز پورته شي نو باید دغه غذایی توکي او دغه خواړه ورته
مایا چې
تر څو زمون ګرا
ډېر زیات مننه ژوندوي سي احمد سي پورسي کیسه نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شیرین ناروغي په ډېر جديت سره او په ډېر لکه مخ کې تدابیر وشي. مننه
د نظافت مراد کولای شي دوی اندازه کې چې یو څوک په شیرین ناروغي باندې اخته کیږي هغه د جدا وساتلی شي د نور ماشومان سره
یو ځای نه سمدوی هغه ماشومان هغوی سره د یو ځای خواړه نه ورته ورکوي، د هغې په خوراک چې کوم کاشوغه چې موږ ښایسته استفاده ورته کېږي هغه د دوی ته نه استفاده کېږي. او بله خبر دا ده چې د دې لپاره د قوي غذاګانې کوم غذاګانې چې هغې کې موږ ویلی چې هغې کې پروټینونه موجود دي، هغې کې ښه غذاګانې دي، هر څومره ښه خواړه چې د دنیا اوسېږي هغه ورته ورکولی شي، پریزونه دي نه پې کوي په دغو باندې. او درېیم خبر دا ده چې دې ماشومانو ته د دوی د کورنۍ کې که سابه لري که هر څه لري هغې نه د هېڅ دریغ نه ورته کوي، هغې ورته ورکړي. او دا ده چې واکسینونو د هېڅ دوره کې د دوی خپل ماشوم د واکسین نه بې واکسینه کوي نه، واکسین د په خپل وخت باندې ورته ورکړي. نو انشاءالله چې په دې سره به د دوی ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وسي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندي اوسئ ډاکټر صاحب، دا چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې وه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده، د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای، او تر څنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمد زوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. تر بیا چې تاسو درنه حضور تذریع کوم پلی علم سپارم خو وخت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شوندو خندلای نشم، دوران وطن یو غم جن لوریا تتا لس نسرا کولای نشم.